طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي ماشای خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول جوړ یئ او درسونه به مو په ښه ډول زده کړئ. نن یو ځل بیا ستاسو د طبی زده کړې د لومړنیو مرستو نوی درس پیلېږي. راځي قدرمنو محصلینو تاسو ټول خپل کتابونه راواخلئ، د خپل کتابونو یو شتمه صفحه پیدا کړئ. د طبي زده کړې د اتمې دورې د کتاب یو شتمه صفحه پیدا کړئ. په تیر درس کې کارډیوجینیک شاک یوازې ویل شوی دی. کارډیوجینیک شاک د شاک موضوع موږ را پیل کړی ده. معمولا د شاک ناروغ د هغې په اړه موږ پوهیږو، فرضاً د شاک ډولونه کوم دي او په هر ډول کې هغه ستونزه چیرته واقع ده. موږ لومړی هایپوالیمیک شاک ښودلی دی چې دغه هغه شاک دی چې په دې کې د وینې اندازه یا والیم کم وي، د وینې حجم کم وي. د دې سببونه مو هم وښودل. بل مو کارډیوجینیک شاک ښودلی دی چې په دې کې زړه نشي کولی چې په سم ډول وینه پمپ کړي، یا د زړه په والونو کې ستونزه وي، یا په یو ناروغ باندې د زړه حمله په تیر کې راغلې. فرضاً تیر کال د زړه حمله ورباندې راغلې ده، د زړه د غوښې یوه برخه یې سوځېدلې ده، خرابه شوې ده، یا کارډیومایوپاتي وي، یا هم د زړه بې نظمي وي چې ټاکي کارډیا او برډي کارډیا مو د مثال یا د بېلګې په ډول ورته د نمونې په ډول ورته تشریح شول. ټاکی کارډیا حالت کې هم زړه په ښه ډول وینه نشي پمپ کولی، برډی کارډیا کې هم. قدرمنو محصلینو یوه خبره ډیره ضرور ده، د شاک ناروغ هغه په کامله معنا شعور له لاسه نه ورکوي. ګوره داسې به نه وایي چې د شاک ناروغ که چیرې موږ وینو هغه به په هیڅ نه پوهیږي. هغه خبرې اورېدلی شي، شاید در سره خبرې وکړي، خو نه آرامه وي، ضعیفه وي، او کانګې ورځي، تر څنګ یې د بدن دردونه لري، بدن یخ وي. نو هدف دا دی چې د شاک ناروغ دغسې نه وي چې نه تنفس اخیستی شي، نه خبرې کولی شي، او نه غږ اورېدلی شي. هغه په یو بل حالت دی چې موږ یې په همدې دوره کې وایو، هغه بیهوښي ده. ګوره یو نفر بیهوښه شي، هغه بیل حالت دی. په بیهوښۍ کې یو کس په ځان نه پوهیږي زه کوم ځای کې واقع یم، خو د شاک ناروغ د خپل حال نه خبر وي. که چیرې ډیر شدید حالت و شاید نه خبره شي په هغه حالت کې چې دماغ یې خپل کار پرېږدي. نور په ټولو حالتونو کې د شاک ناروغ هغه دومره نه خرابیږي چې دماغ یې په مطلق بڼه یا په کامله معنا هغه کار پرېږدي. راځئ یوویشتمې صفحې ته راشئ. دوهم کارډیوجینیک شاک، کارډیوجینیک شاک لنډ تکرار ورباندې کومه، دا هغه ډول شاک چې د زړه د بېوسۍ یا ناکامۍ له امله منځته راځي. زړه بېوسه شي، ناکام وي، کمزوری شي، یعنی دوام ورکوو، زړه نشي کولی چې انساجو ته وینه پمپ کړي. په کارډیوجینیک شاک کې شاید دی وینې حجم یا والیم نورمال وي، خو ستونزه په زړه کې وي. اصلا ستونزه په زړه کې وي همدومره چې زده کړئ چې کارډیوجینیک شاک هغه شاک دی چې ستونزه په زړه کې وي او زړه نشي کولی چې وینه پمپ کړي. علتونه مو ایښودلې دي. کازس، لومړی د زړه حمله یا مایوکارډیال انفارکشن یا ایم آی، دوهم د زړه بینظمی یا کارډیاک اریتمیا، دریم کارډیو مایوپاتی یا کارډیو مایوپاتی په انګلیسي هم په قوس کې لیکل شوی ده، څلورم د زړه دیوالونو تنګوالی یا خرابوالی. راځئ دریم ابسټرکټیو شاک پیژنو. کوم شاک پیژنو؟ ابسټرکټیو شاک. دا پیژنو چې کوم ډول شاک دی، دا دریم ډول شاک دی. لیکل شوی دی ابسټرکټیو شاک، لږ څه ناڅه یې نوم سخت دی. ابسټرکټیو ابسټرکشن نه اخیستل شوی دی، ابسټرکشن بندښت ته وایي، بندوالی. د بندوالی شاک څه ډول بندوالی پکې وي اوس یې په اړه غږیږو. لیکل شوی دی، کله چې په عاجل ډول سره د زړه کارډیاک آوټپوټ، په انګلیسي هم کارډیاک آوټپوټ لیکل شوی دی، کم شي، نو له امله یې زړه ته په کافي اندازه وینه نه پم کیږي، چې دغه ته ابسټرکټیو شاک وایي. ابسټرکټیو شاک کوم ډول شاک شو؟ ګورې، داسې مویل، کله چې پاجل ډول سره د زړه کارډیاک آوټپوټ کم شي. کارډیاک آوټپوټ د دې مفهوم زده کړئ، کولی شي په خپل قلم باندې ورسره معنا ولیکئ. کارډیاک آوټپوټ، آوټپوټ هغه وینه ده چې په یوه دقیقه کې زړه پم کوي. تقریبا 15 لیټر وینه راځي، یعنی په یوه دقیقه کې 15 لیټر وینه هغه پم کیږي. ګورئ، په یوه دقیقه کې زړه د بدن ټوله وینه پم کوي. دا به د زړه په فیزیولوژي کې وایو. فیزیولوژي درته ډیره اسانه کیږي انشاءالله. ښه، نو د کارډیاک آوټپوټ مفهوم تاسو زده کړ، هغه وینه چې زړه یې پم کوي، خو په څومره وخت کې؟ په یوه دقیقه کې. ټول 15 لیټره وینه پم کوي. که چیرې د 15 لیټره پوره نه شي، نو په دې حالت کې څه پیښیږي؟ راځئ متن ته بیرته. کله چې په عاجل ډول سره د زړه کارډیاک آوټپوټ، کارډیاک زړه ته وایي، آوټپوټ بهر ته د وینې وتلو ته ویل کیږي. آوټپوټ انپوټ داخلېدل، آوټپوټ بهر ته وتل. آوټپوټ کم شي، نو له امله یې زړه ته په کافي اندازه وینه نه پم کیږي. په دې حالت کې څه کیږي؟ زړه ته به په کافي اندازه وینه رانه شي، په زړه کې به وینه هغه کمه وي چې دغه ته ابسټرکټیو شاک وایي. ګورئ، داسې کیږي چې هغه وینه چې د زړه څخه وځي هغه کمیږي. ځکه کمیږي، د دې علتونه بیا لاندې ښایي چې ولې کمیږي. راځئ لومړی علتونه ووایو. علتونه یا کازس یې د زړه د پریکار ناروغۍ. د زړه په چاپیر کې یو پوښ یا پرده ده چې په همدې دوره کې په د زړه په اناټومۍ کې وایو. هغې پوښ ته څه وایي؟ پریکارډیم وایي. پریکارډیم، ځینې دغه پریکارډیم پریکارډایټس رامنځته کیږي یا د پریکارډ ستونزې را پیدا کیږي، یعنی مختلفې ناروغۍ. په دې حالت کې هم ابسټرکټیو شاک رامنځته کیږي. بل فشاري نیموتوراکس، نیموتوراکس کلمه مو په همدې کتاب کې هم ویلې ده، په تیرو کتابونو کې هم ویلې ده. نیموتوراکس د سږو په چاپیر کې د هوا تجمع ته وایي. په اومه دوره کې ویلې دي، نیموتوراکس د سږو په چاپیر کې په پلیورل کیویټی کې، یعنی پلاورا په جوف کې، د هوا تجمع ته وایي. خو فشاري نیموتوراکس دا په ډیر ټینشن سره، د ټینشن نیموتوراکس هم وایي، په ډیر فشار سره د سینې په داخل کې هوا جمع شوې وي. او د بیا په زړه باندې فشار راوړي. فرضاً معمولا یو خبره ګوره ډیر دقیق فکر وکړای. هغه کسان چې په چاقو وهل شوي وي، خو سینې ته وهل شوي، پښتیو ته وهل شوي وي، او داخل ته سورای شوی وي، تر ټولو لومړی عاجله مرسته هغه دا ده چې تاسې به یو څه داسې رااخلئ چې دغه ساحه ورپسې پلاسټر کړئ، دغه ساحه ورپسې بند کړئ چې تر څو هوا داخله نه شي. لږ فکر وکړئ، ګورئ یو نفر دی په سینه کې په چاقو لګېدلی دی، او که چیرې داسې یو حالت و چې چاقو په کې پاتې و، تاسې هیڅکله ما بهر ته ایسته کوئ، ځکه دوه تاوانونه کې یو خو وینه بهېدنه به شدیده شي، دوهم به دا حالت رامنځته شي چې د سینې داخل ته به هوا داخله شي، چې له امله یې نیموتوراکس رامنځته کیږي. د سینې په داخل کې هوا یا فشاري نیموتوراکس، یعنی ډیر په فشار سره به هوا دننه پکې تجمع کړی وي. دغه ناروغان که چاقو هم پکې وي، په همدې حالت کې باید عاجل ایمرجنسی روم ته ورسول شي، د جراحۍ وردونو ته ورسول شي، تر څو هلته د ډیرو معیاري تدابیرو لاندې عملیات شي، وینه بهېدنه یې کنټرول شي، او نور حالتونه د سینې دیوال ورته وګنډل شي. دا نقطه هیڅکله مه هیروئ. که چیرې کوم ځای کې خدای ما کړ داسې حالتونه اتمن پیښ شي یا پیښېدل چې یو نفر په چاقو باندې وهل شوی و، یا خدای ما کړ په تیره شي باندې هغه غوڅ شوی و، پرې شوی و، د سینې داخل ته هوا په خپله ورځي، تاسې به ضرور دغه ساحه بندوئ. مختلفې طریقې شته دي. کولی شئ یو پلاستیک راواخلئ، هغه ورپسې ونیسئ. کولی شئ لیکو پلاسټر یا هغه ځانګړي غټ پلاسترونه چې خلک یا خلک یې د ملا لپاره بسته کوي یا د نورو برخو لپاره، خو چې د هر ممکنه لارې تاسې کولی شئ دغه سورای ورته بند کړئ. په لنډ ډول که ووایم، د ناروغ ژوند به تاسې ژغورلی وي، ځکه د سینې داخل ته هوا خپله ځي. د سږو په داخل کې منفي فشار دی، په بهر کې مثبت فشار دی، نو داخل ته هوا په خپله ځي، او دا به داسې ځای ته هوا ځي چې هغه د سږو داخل ته نه ځي، د سږو په چاپیر کې ځای پر ځای کیږي. کله چې د سږو په چاپیر کې هوا ځای پر ځای کیږي، سږي خو ډیر نرم انساج دي، هغې باندې فشار راوړي، سږي کار پرېږدي، ځکه کار پرېږدي چې هغه سره راټول شي د هوا په زور سره. کومه هوا چې د بهر څخه وردننه شوې ده، همغه هوا په سږو باندې دومره فشار راوړي چې سږي د هوا څخه نشي ډکېدلی. کومه هوا چې د پوزې یا خولې له لارې اخیستل کیږي، همغه هوا سږو ته نشي داخلېدلی. دا هوا یې سره ټیلا کړي، پوشي کړي کومه هوا چې د بهر طرف نه داخله شوې ده. نه یوازې دا حالت چې سږي باندې فشار راوړي، تر څنګ یې په زړه باندې هم فشار راوړي. کله چې په زړه باندې د هوا فشار راغی یا سږي ورباندې ورټیلا شول، نو زړه به په سم ډول ډک نه شي. کله چې زړه په سم ډول ډک نه شو، نو په کافي اندازه به په یوه دقیقه کې هغه ټکل شوي وینه پمپ نه کړي. ټکل شوي وینه یو لیټر ده، البته 15 لیټر ده، په یوه دقیقه کې 15 لیټر وینه پمپ کیږي. د زړه په هر پمپ سره اویا میلی وینه پمپ کیږي، او دوه اویا پمپونه چې ترسره شي، 15 لیټر وینه یا 15,000 میلی وینه پمپ کیږي. نو کله چې په زړه باندې فشار راغی، زړه به په سم ډول ډکېږي نه. کله چې زړه په سم ډول ډک نه شو، یعنی یو بندښت شو، په زړه باندې فشار راغلی دی، د دې له امله زړه په سم ډول ډکېږي نه، یعنی زړه بند شو، ځکه ورته ابسټرکټیو شاک وایي. نو ابسټرکټیو شاک کې کارډیک آوټپوټ کمیږي. علت همدا دی چې یا به فشاري نیموتوراکس وي د سږي په داخل کې، البته د سږو په چاپیر کې به هوا ډیره شوې وي. زړه خو د سږو په مینځ کې دی، کله چې سږي لږ هم ټیله کیږي، په زړه باندې فشار وروړي، او دا خو ډیر نرم جوړښتونه دي، داسې فکر مه کوئ چې دا به څومره کلک جوړښتونه وي، په دې کې خو هډوکي نشته دي، سږي خو هډوکي نه لري، دا دومره نرم دي لکه د مستو کنډوکي. دماغ په دې ډول نرم دي لکه د مستو کنډوکي، یا زړه ډیر نرم دی. نو دا چې نرم جوړښتونه دي، که لږ هوا ورباندې فشار راوړي هغه سره راټولیږي او خپلې دندې نشي ترسره کولی. تاسې ووایه په دې موضوع باندې پوهیږئ که نه؟ زه خو اطمینانی یم چې دغه ژوره موضوع چې د طب معالجوي په لیول ده تاسې به یې راسره زده کوئ. د طب معالجوي په لیول ځکه هم دغه موضوع ده چې ډیر په واضح ډول په 22مه صفحه کې تاسو ته لیکل شوی دی. ګورئ چې دا د معالجوي طب پوهنځي په 4 صنف کې ویل کیږي دا موضوعات، خصوصا چې ډیری څیړو ډیری مطالعه کوو په 4 صنف کې د طب پوهنځي د طب فاکولټي ویل کیږي. خو همه تاسې دا هر څه خپله شونی کړی دي، او کله چې تاسې یو څه زده کولی شئ نو بیا به اعلانه کوئ، بیا به وار نه خطا کوئ، بیا به هدف د خپلو مټو په زور راوړئ او دا راوړلی شئ. تاسو لپاره هر اړخیزې اسانتیاوې برابرېږي، تاسې لږ صبر وکړئ، په راتلونکي کې دا هر څه درته په یوه بله بڼه هم په ډیر لنډ او کم وخت کې تشریح کوم. هم پوری بڼه تاسو تشریح کیږي، د شاک ناروغان به درته ښودل کیږي، او هم به ځانګړي لیکچرز وي چې تاسو ته به پکې دغه موضوع په ډیټایل سره تشریح کیږي. دا هیڅ ناممکن نه دی، دا تاسې خپله او زما په مالتیا ممکن کیږي، دا کیدونکی دی او کولی شئ. ځینې زده کوونکي مایوسه کوونکي فکرونه لري یا مایوسه کوونکي خبرې شریکوي، یا ځینې نورې رسنۍ چې په اوسنیو شرایطو کې هر رسنۍ یا هر راډیو یا د هر راډیو سیستم د بلې رسنۍ تخریب کوي، هڅه دا کوي چې نور له پښو وغورځوي. فکر یې دا وي چې زما سیستم د بریالی وي. خو اما تاسې باید ډیر هوښیار وای، او په دې باید پوه شئ چې په هره برخه کې سیالي ده، او په ځینو برخو کې بیا دغسې سیالي ده چې تخریبي هڅې کیدونکي دي. هر څوک چې خپل څه رامنځته کوي هغه خلکو ته متعبر معرفي کوي. او د طب د درسونو یا د طبي زده کړې په هکله ټولې خبرې د ځان په لورې هم ما متوجه کوئ. هدف دا دی چې د هر راډیو څخه اوس دغه پروګرامونه شته دي، مخکې روان دي، او په واقعي معنا په ځینو برخو کې ډیر نیمګړتیاوې شته دي. یو څوک د طب پوهنځي دروازه هم نه وی لیدلې، خو د طب درسونه مطالعه کوي. حتی داسې هم شوي یا داسې هم کیدونکي دي چې یوازې د 12 صنف سند لري، خو اما نور لاس د معالجوي طب د درسونو سره لري. هیڅکله خپله انګیزه او هڅونه دا مه پرېږدئ، ځان کې انګیزه پیدا کړئ، تحرک پیدا کړئ. لکه څه ډول چې روان یې همدغسې روان اوسېږئ. ما مخکې هم ویل چې هیڅوک نه غواړي چې بل بریالی پروګرام دې وګوري او نه یې زغملی شي. نو هیله ده خپلو درسونو او خپلو موخو باندې تمرکز وساتئ. آی وان ٹو سی دیز، گو اہیڈ، اچیو یور پلانس اینڈ گیٹ یور نالج. هدف تا دی چې تاسې یوازې خپل هدف تعقیب کړئ او خپل تعلیم حاصل کړئ. کله چې تاسې زده کړه کولی شئ نو بیا نو هیڅ کومې خبرې ته ضرورت نشته. حتی تاسې باید خپله خلکو ته کنایت ورکړئ. راځي ګرانو محصلینو، درس ته دوام ورکوو. د ابسترکټیو شاک پاکله پوه شوئ، کله چې په عاجل ډول سره د زړه کارډیاک آوټپوټ کم شي نو له امله یې زړه ته په کافي اندازه وینه نه پمپ کیږي. ګورئ، زړه ته چې کومه وینه پمپ کیږي د سږو څخه راځي، د نورو وریدونو څخه چې زړه ته ورځي، دغه وینه دا به په کم اندازه ور پمپ شي. یعنی زړه ته به په کم اندازه وینه پمپ شي چې دغه ته ابسترکټیو شاک وایي. زړه خو کم وینه پام کړه کاډیا کوډ پټ کام شو او زړه ته به هم کم وینه پام شي. دته ابسترکټیو شاک وای یلاتونه می وخه دلیا د زړه په چاپیر کې کومه پرده دغه به تنگ شي وي ځینې ناروغي پکې پیدا کیږي او یا به فشاری نیموتوراکس شتون لري. راځي دوه وشته مسافه ته سولارام ډیس ټریبیوټیو شاک. ډیس ټریبیوټیو شاک لیکل شوی دی ډیس ټریبیوټیو شاک تا وازو ډایلیټری شاک هم وای یعنی په دې شاک کې د ناروغ راګونه د بیلابیلو علتونو له امله پراخ شوی وي. ډیس ټریبیوټیو شاک د ته وازو ډایلیټری شاک هم وای. وازو ډایلیټری د راګونو پراخوالی ته ویل کیږي. د راګونو پراخوالی له امله شاک یعنی راګونه د بیلابیلو علتونو له امله پراخ وي. چپ طرف ته انځور وګورئ. په دې انځور کې پورتنی نورمال راګونه دي لاندې پراخ شوي راګونه دي. کله چې راګونه پراخ شوه لږ فکر ولرئ ګورئ. تاسې خپله پوهیږئ چې په پراخو راګونو کې وینه په سم ډول نشي تللی. په پراخو راګونو کې وینه په سم ډول نشي پمپ کیدلی ځکه کچیرې دماغو ته وینه رسیږي او رګونه ورته ډیر پراخ شي نو دماغو ته په کافي اندازه وینه ورته په هغه فشار سره چې کوم فشار باید وي هغه نشي ورتللی ځکه د رګونو د پراخوالي په وخت کې فشار ښکته کیږي او کله چې فشار ښکته شو دا خپله د شاک یو سبب دی. فشار خو په لوی لاس نه ښکته کیږي علت یې همدا وي چې رګونه یا پراخ شوي یا کومه بله ستونزه وي. نو کله چې رګونه پراخه شي نو په هغه فشار سره چې وینه پکې تلله هغه پکې کمزوري ځي او انساجو ته کمه وینه رسیږي کمزوري وینه رسیږي. اوس په دې پوهیږو چې کوم علتونه شته دي چې رګونه پراخوي. په ډیسټریبیوټیو شاک باندې پوه شو چې پکې رګونه پراخیږي علتونه یې کوم دي. علتونه یې یا کازس لومړی زهر یا ټاکسین. زهر یا ټاکسین کله چې مار یو نفر وچیچی یا د بکټریاو زهر وي بکټریاوې هم ټاکسین تولیدوي. په دې حالت کې رګونه پراخیږي د وینې فشار ښکته کیږي. زهر بل انتان یا انفیکشن که چیرې بدن ته انتانات داخل شي بیا هم رګونه پراخوالی پیدا کوي او بدن تودوخه یا د بدن د تودوخې درجه لوړیږي. کله چې د بدن تودوخې درجه لوړه شي ورسره رګونه هم پراخیږي نو د تبې په حالت کې هم رګونه پراخوي. بل سوزیدنه یا برنس د سوزیدنه په حالت کې هم رګونه پراخوي. بل التهاب یا انفلیمیشن د التهاب په حالت کې هم رګونه پراخوي. په دې حالتونو کې رګونه پراخیږي. کله چې رګونه پراخ شول نو وینه به په سم ډول پکې نه ځي. ګوره یو تنګ پایپ ته یو پراخه پایپ دی. په تنګ پایپ کې اوبه ډیرې لرې تیزې ټوپ وهي او شړل کیږي یا مخکې ځي خو په آزاد پایپ کې ورو ورو بهیږي. دا ډیسټریبیوټیو شاک شو. دغه شاک څو ډولونه لري لاندې لیکل شوي دي. ډیسټریبیوټیو شاک لاندې ډولونه لري. لومړی سیپټیک شاک ګوره سیپټیک شاک. دوهم انافایلکټیک شاک. دریم نیوروجینیک شاک. سیپټیک شاک انافایلکټیک شاک او نیوروجینیک شاک. په ما پسې وای سیپټیک شاک سیپټیک شاک انافایلکټیک شاک انافایلکټیک شاک نیوروجینیک شاک. لاندې جملې وګورئ. تاسو ته یادوم چې د شاک موضوع د مالجوي طب پوهنځي په څلورم صنف کې ویل کیږي نو د زده کړې په اړه کومه ژوره اندېښنه ما ساتئ. کمو همدغه موضوع دغه وروستي ډولونه هم نوي زده کومه ستونزه نشته. سیپټیک شاک په اړه که تشریح درته ونه کړم په اړه تاسو اندېښنه ما لرئ. انافایلکټیک شاک نیوروجینیک شاک سیپټیک شاک کې سیپسیس وی انتان مداخله کړې وي. انافایلکټیک شاک یو کس هغه عکس العمل د بدن عکس العمل رامنځته شوی وي، الرژیک غبرګون رامنځته شوی وي، د بدن دفاعي سیستم فعال شوی وي. نیوروجینیک شاک اعصاب چې رګونو ته راغلي دي هغه کې ستونزه وي، رګونه ورنه پراخه شي. خو نورې په اړه ډېر ژور ما پوهیږئ، ځکه د طبي معالجوي پوهنځي د څلورم صنف موضوع ده چې اوس یې اړتیا نشته. ګورئ، تر دې ځایه پورې د شاک ټول ډولونه تاسو ته تشریح شوه. اوس هغه موضوع چې زموږ خاص هدف دی، هغه موضوع په راتلونکي درس کې ویل کیږي. د شاک ناروغ کلینیکي منظره، فرضاً کلینیک ته یو ناروغ راوړل کیږي، څنګه پوهیږو چې دا شاک ناروغ دی، دا د شاک په حالت کې دی، دا به په راتلونکي درس کې وپیژنو. او بل صفحه واړوئ، درویشتمه صفحه، د شاک ناروغ اړوند نورې ستونزې، کومې ستونزې به ولري دا به په راتلونکي درس کې زده کړو. او بل لاندې لیکل شوی د شاک ناروغ درملنه او لومړنۍ مرستې، لومړنۍ مرستې ګورئ، موږ په همدغه موضوع باندې ډېر تمیږو. د شاک ناروغ راوړل کیږي، کومې لومړنۍ مرستې باید ورسره وشي، دا هغه څه دي چې تاسې به راسره زده کوئ انشاءالله. راځئ ګرانو محصلینو، حاضری اخلم، تاسې راځئ. نن ورځ ولسمه درسي خپرونه ده، د ولسمې درسي خپرونه د حاضرۍ توری د سی توری دی. ټول زده کوونکي د سی توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ، ښاد اوسئ، الله مو مل شه.
TV زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.